ستړي مشي دا مشال ریډیو دے دو مشال ریډیو دو یو لس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیره همکاري کوي روان خبرونه کې مو درته پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه شننې او تفسیر راوړي دي دا هر څه ووري خو کتر پای را سره مل پاتې شوي خو اول خبر کډم به د مشال لیډ او د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې پودي چارواکو ویلي چې د هغو شپږو تنانو کورونه یې ډنګ کړي چې د امنیتي عسکرو باندې بریدونو کې او د وسلوالو سره د مرستو کولو په تورونو تورن دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د پیر پورز د احتجاج او درنې اعلان کړي. چین به د مئی له 15مې نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې پودي چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12مې هلته په طبي ټول خېلو سیمه کې له وسلوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي اسکرو په بریدونو کې د ککړو شپږو تنانو کورونه ډنګ کړي دي. لس تنې نیولي او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. د میرامشاه یو پودي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې دغه کورونو شپږ کسان د مئی پر څلورمه په سیمه کې د شپږو سرتیرو په وجنه کې ککړو ول او نورو څلورو کسانو نوې مرسته کړې وي. پودي چارواکي وایي په پیخه کې د ککړو شپږو نورو کسانو لټون هم پیل کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پښتون غورونی غورځنګ مشران تور پوری کوي چې د غلطه پوز د عامو خلکو کور نړنګ کړي او کورنۍ له وزیرستان په زور ویستي. د سیمې د پی ټی ایم یو مشر عید رحمان وزیر مشال لیډیو ته وویل
نن بیا په طبي ټول خل شپش د عام خلک کېرینه په باروت الوزولي دي سره د سماندې هغه بګونه خلک نیولای دی نو مزید ته نیر د می زبرول باندې شي.
بلخو له هم د دوه کورونو غړول رسنو سره سره به تنه د کړي چې د دوی کورونه ولي او څنګه رنگ شوی دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځول او هلته ودانۍ او سامانونو ته په ځان رسولو ککړ تنان دي پر روانو دوا بیا ساتونو کې ونیول شي. نوموړي ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منصوبې جوړولو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. شهباز شریف دا خبرې نن د مئی په 13مه په لاهور کې د پاکستان سیف سیټي اتارټي د دورې پر وخت وکړي او زیاته کړه په 9مه مئی چې کومې پیښې وشوې دغه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نه دي شوي. نوموړي ویل په پیښه کې د ککړو تنانو خلاف به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې مقدمه چلیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورز د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې وویل چې ستر عدالت د 14 اربو روپو غلا کوونکو ته تحفظ ورکوي. د تحریک انصاف نوم یاد نه کړ خو ویل چې په ټول هیواد کې غونډهګردي او ترهګري روانه ده. د پولیسو مشرانو په کورونو حمله کېږي او عدالت دوی ته تحفظ ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې پی ډی ایم پریکړه کړې چې د سپریم کورټ غروی خلاف د مئی په 15مه احتجاج او درنه ورکوي. د پاکستان عدلی په دې اړه تر دې دمه سندي ویلي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د واده د جن یو گاډې کندې ته پریوتو په بيخه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ شوي او درې تنه جوړبل دي. د شانګلې د ژغورنې ادارې یو یو دوه دو مشر رسول خان لخوا په جاری کړل شوی بیان کې راغلي چې دغه پیخه د پورن تحصیل پر راګېشوم کلی کې پرون د مئی په 12مه رامنځته شوی. نو موړې وایي یو جیپ گاډی چې اته کسان پکې ناسو بریک ناکار شو او جوړې کندې ته پریوت. بیان دیاته وی چې ورستو ځای خلکو د ژغورنې ادارې کارکونکو مړی او جوبل تنان لکندې راوستل. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سی ځواک په یو کیمپ د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وجل شوي. نن د مئی په 13مه پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې شپږ پوځیان او یو عام تن هم وجل شوي او د یوې ښځې په ګډون پکې شپږ نور کسان جوړبل دي. د بیان له مخې پرون سهار په مسلم باغ کې د اف سی ځواک پر کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته هلته خطر پیل شو چې یو څو ساعته یې دوام وکړ او نن سهار پای ته ورسېده. دغه برید ذمہ واري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده. روسته خبردا چې چین بعد مې له 15 منټه څخه اوکرين روس او نور اروپي هوادونو ته خپل ځانګړي استاد استوي. تیر کال په اوکرين د ماسکو لبري درستو دغه جګړه د پیلي هواد ته د کوم لوړ پوړي چینایي ډیپلوماټ په داړومبه سفر وی له اوکرين نیولې تر مندني ختیځ د شخړو د حل لپاره بیجینګ په ورستو میاشتو کې هڅه کړې چې د منځګړتوب په توګه د نړۍ د کړکیچونو په حلولو کې مخکښ رول ولوبوي. په داسې حال کې چې چین وایي د اوکرين په جګړه کې یو بې طرفه اړخ دی، خو پر اوکرين د ماسکو د برید لخندلو ډډه کوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د جګړې له یو کال څخه ډیر وخت پس 13 میاشت د خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زلنسکی سره ټلیفوني خبرې کړي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبري غړې ده که تر پای را سره پاتې شوي. د دې ځینې مهمو مطالبو تر څنګ به یو شمېر راپورونه هم واورئ. په شمالي وزیرستان کې د شپږو کسانو کورونا اړنګ شوې دي، خو د غلطه کې یو ځایي ولس دا خبره کوي.
نیشا مشاد حکومت نه غشتنه دا کړې دو چې داسې کروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای.
د پاکستان د بهر میشته پاکستانیانو د وزارت وفاقي وزیر ساجد توره وایي چې په کورم کې تری منګلو کسانو د وجنې معاوضه ورکړل شوې ده، خو دغه کسان به هېرې نه.
کوشش کوو انشاءالله د مترام مې مونږ نشته تر هغه چې هغه کوم بچی دي هغه د انشاءالله فریجو کې شن مو یو.
د هغو غنګوسو نه پس د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې وضاحت ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به مارشل لا ونه لګي، خو سیرون کې بیا دا نظر لري.
د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دوی بالکل خرابیږي ټول جماعتونه کې دی. شتي ورسره په شپ شپټه ورسره دا خبره اومني چې مارشل لا برابرو.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، نو موږ سره د مشال ریډیو په سمارټ ایپ ملګری شئ. په خپل سمارټ فون کې زمونږ دغه مشال ریډیو ایپ تاسو ډاونلوډ کولای شئ. سپیلنګ یا هجی یا ټکی دی ایم اے اے ایس ایچ اے ایل ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي داوا کوي چې په میرامشا کې په امنیتي ځواکونو برید کې ککړو مشکوکو کسانو کورونه ړنګ کړي دي. د چارواکو په خبره په دې لړ کې یې لس مشکوک کسان نیولي او دغه کورنۍ یې له وزیرستانه شړلي. امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو سره مرستې کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مقامي مشران د امنیتي چارواکو تورونه بې بنیاده بولي او وایي د بېګناه خلکو کورونه ړنګ کړل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکی.
امنیتی چارواکی وای چې میرامشاه تبي ټول خلکو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو او د غلطه په فوز باندې حمله کې ککړ د شپګو کورانو کورونا ډنګکړي لس کسانی نیولی او دغه کورنې له وزیرستانه شړلې دي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجای نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادا وکړه چې دغه کورانو شپږ کسان وسلوال د مئی په سلوارمه د شپږ سرتیرو د وژنې په برید کې ککړ ول او سلور کسان یې د وسلوالو مرسته کوونکي ول. نوموړي وویل چې لس کسان یې نیولي او شپږ نور هم پاتې دي چې دا غې لټون شروع دی. د نوموړي په وینا څوک هم چې وسلوالو سره مرسته او یا بریدونو کې ککړ وي پر ضد به سخت اقدام کیږي. خو بل طرف شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې د غلطه امنیتي ځواکونو د عامو خلکو کورونا نړولي، کورنۍ له وزیرستانه ایستلې دي. د شمالي وزیرستان د غورځنګ کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غلطه تللي ول، عام خلک دي، وسلوال نه دي او دوی تل دغه غوښتنه کړې چې عملیاتو کې د عام خلک نه ځورول کیږي.
موږ همیشه د حکومت نه غوښتنه دا کړې دو چې داسې کروي چې د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای خو دوی په عمل نه دی کړی. نن بیا په طبي ټول خل شپږ د عام خلک کېرینه په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه بګنا خلک نیولای دی. نو مزید د نر د میش ځورول باندې شي د جنگ په نوم د میش کورینا د میش مول دا مسجد نر بچی میش غشتنه کی چې میش مزید و جنگ ته نه ایته میش د پر امن ژوند د تیراول مکار وکړل شي نه میش د وسلوال مخنیوي کله شي په داش میش به واسطه ای.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې له دغه قرانو سره هم اړیکه ونیسی خو بریالي نشو چې د خبرو لپاره څوک پیدا کړي. امنیتی چارواکی وای چې سیمه کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات یې دوام لري. څوک هم چې وسلوالو سره مرسته کې ککړ وي په ضد به یې کاروایی کیږي او د عامو خلکو د ژغورنې خیال ساتلی شي. څو ورځې وړاندې د غلطه فوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې وسلوالو ضد یې د لا سختو اقداماتو پرېکړه کړې خو ځایي ولس د غلطه په وار وار غوښتنې تکرار کړې چې وسلوالو ضد عملیاتو کې د ځایي ولس د ژغورنې خیال وساتل شي او عام خلک باید ونه ځورول شي. ځایي ولس سیمه کې په وار وار د احتجاجونو جرګو او پرلتونو د لارې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورم کې د تیری منګل پیښې له متاثره کورنیو سره حکومت د پیسو مرسته کړې. د جمعې په ورځ حکومتي غړیو 5500 لک روپۍ د وجل شوي یو استاد په سر ورکړې او د 10 لک 3 چکونه نور ویشلې. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار طارق ورغزی راکړي.
په پاړه چنار کې د جمعې پورز د تریمنګل پیخې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. 13 ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وجل شوي استادانو په لاواحقینو کې د 5500 لک روپو 4 چکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 10 لک روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی خو دومره ده چې لپېخې متاثره کورنیو په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمې راشي.
او بیا هم د فیملیز لپاره او مدلارې کوم سابقه څومره روایت یې څه پاتې شي دوی بالکل هم حق لرل او دا نه دی چې صرف مطلب مو دا کمپنسیشن دي دوی فیملی څکومه دي بس خاموش بشي. یا مطلب لرې څه موږ کوشش کوو انشاءالله یې موږ ته راغلی موږ منستي ته راغلی
د مئی پر سلورم په تریمنګل کې ځینی بلواګر هله سرکاري سکول ته ورداخل شول او سلور استادانو په شمول و مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د ګیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو ووژلو. کڅو هم په یاد سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلې دي. د هغه پیښې پر د عمل کې پر 12 مې یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سنیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوې نه وي او بلدا چې سنی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوې نه وي نو په کوزا او منځني کورما کې تعینات شوی استادان خپل ډیوټیانو ته نورزی.
مو دالتا 112 میلیو و 100 نزیات مصفی میل دی تقریبا 200 نزیات خووسیو د سیوانه ای چه دالتا مو 15 کسانیو مو پا 100 کسانیو ایمو زندگی سوال ده و اینده فیوچر سوال ده مو دانو کاره پرخلای نشو دستی تو نمو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشارانو نیوازی د تریمنګل پیخه غندلی بلکه حقای د سیمی امنیت خرابول لپاره یو سازشی ګام بلل دی. د پیرقیوم قومي کمیټه یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پورز ویلي چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقه هدفي وژنه د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خورولو یو ښکاره ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعیناتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نور ته دوی تیار دي. حکمتیار لخپل اړخه د سیمي امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړي چې په علاقې کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي، نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکامه کولای شي.
د دې لپاره په کور دي چې یو حکومت په زیر نگرانی کې یو میټینګ وکړي شي، ساغه ته یو میاشته یا شل ورځې ټیم ویر کو څه تاسو ذاتی دښمنۍ چې هغه د خپل سړی نامه د پلور نامه د کلی نامه د قوم نامه وخی، نو ان شاء الله دې چې سره په کور میکړي امن روشي او ذاتی دښمنۍ به ختمولو کوشش وکړو د حکومت او د پښتو جرګو په دوړو په زری باندې.
تر یاد خنړی په خو پس د کور مې حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند شول، امتحانونه وزنډیدل او پر موبایل انټرنیټ بندې زولګیدلو. کچو هم د سیمې حالات لا هم د معمول په لور نه دی ورغلی، خو د ګل پورشیا سنی مشرانو ترمنځ تر جرګې پس د امن فضا اوس قائم شوې ده. تاریخ ورکسه مشال ریډیو په خبر.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نوخار یو عدالت کې یو ماشومې سره د جنسي تیرې وجنې په تور یو تن ته دوه واره د پانسای حکم ورکړ. عدالت په خپل حکم کې ملزم ته د 20 کاله د بند او د 22 لک روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. په 2013 میلادي کال کې د دسمبر میاشت کې د نوخار کلا کې نه کلنه مناهل مدرسې کور ته روانه و چې د جنسي تیرې ورشتو و وجل شو. نور تفصیل عظمت علی شارک.
دا وجلی شوی معشوم مناهل پلار شاسید مشال ریډیو ته ویل چې نه پوهیږي چې په انصاف خوشاله شي او که د لور په غم خفه، خو خوشبینه دي چې لدی فیصله رستو با نور معشومان سره داسې اونی شي. پاکال 2013 د دسمبر په 15 نه کلنا مناهل په نوخار کلا کې ل مدرسې نه کور ته روانه وه. 33 کلن یاسر ورسره جنسي تیری وکړو، ل دغه رستو یې وجلا او مړی یې په نږدې هدیره کې وغورځول. دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې روزانه د ماشومانو د زیاتی لس کیسونه رپورټ کیږي، خو له بده مرغه ډیر کیسونه د معاشري د محدودیتونو له وجې د رپورټ کېدو پاتې شي.
مزید دې چې د سختو سزاګانو طرف ته لاړ شو، موږ له پکار دادا چې موږ د مخدیوي طرف ته لاړ شو او کنه موږ د پولیس او د عدالت انتظار کوو. دا غوې مثال د نوخار کیس موږ مخ ته دی چې په هغه کې د سزا ملاو شو په عدالت کې، خو دا هغې نه پس هم هغوی به بیا د دې نه مخکې بره بل عدالت ته ځي، بیا بل عدالت ته ځي. نو دغه شان متاثره خاندان چې دی نو دای به یا وس دست رسي یا بیا نه رسي، او دغه کیس چې دی نو دا به دغه شان اویزان وي او اخره کې دام کیدای شي چې کوم کس ته اوس سزا ملاو شوی دی بره کوټ یا عدالت چې کوم دی نو کیدای شي چې هغه ته سزا یا کم کیو یا بری.
دا مناهل وکیل بیرسٹر میا سرور شاہ مشال ریڈیو ته ویل چې د عدالتي نظام کې د زند او د پولیسو لخوا په وخت د چالان نه جمع کولو په وجه د دې کیس په فیصله کې 15 کال وخت ولګید.
پلنی وجه خدا دا چې زمون پاکستان قانون کې په پولیس باندې دا پابندی ده چې دوی په 14 دروازو کې د واقع نه په 14 دروازو کې بعد د چالان کیس فایل په کورټ کې جمع کړي، خو په دې کیس کې داسې اونشوا نورو کیسونو کې نه کیږي او دې کیس کې منشوا په مې 2019 کې د کې تاریخونه سٹارټ شو. نو پہلا وجه خو د چالان سبمټ کېدلو لیټ دی، ما وجه دا ده چې زموږ په سیستم کې چې کوم الریډي مسائل دي د ډیلی هغه په دې کې مشو لکه چې جج سے پچوټه دے یا بل وکیل سے ناراضی پولیس والا چې کوم گواهان دي هغه رانشي په دې به تاریخونه بدله ده. بل غټه وجه په دې کې اودام وا چې د کرونا عمره
د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو ریپورت تر مخه په کال 2022 کې په صوبه کې 315 پیته ماشومان د جنسي تیری ښکار شوی، چې پکې 4 ماشومان د جنسي تیری رستو وجلی شوی هم دي. د ماشومانو د حقون لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم ساحل د کال 2022 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کال 2021 کې 3,825 کیسونه ریپورت شوي، چې پکې د ماشومانو جنکو شمیره له هلکانو سیوا ده. ریپورت زیاتوي چې صرف 78% کیسونه پولیس ته ریپورت شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ملکی په موجود سیاسي کړکیش ورستو په ټولنیز رسنو کې دونکو ګنګوسو ورستو د پاکستان پوسټ په ډاګه کړی دا چې هیواد کې د مارشل لا لګولو هیڅ امکان نشته دی. خو بیا شنن کې وای چې تیر وختونو کې همداسې بیانونه ورستو مارشل لا لګول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان فوج ویان اداری آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری دا اپریل په 12 یو پاکستانی شخصی ٹیلی ویژن جیو نیوز سره پلو خبر کې ویلي چې زه په واضح توګه دا خبره کول غواړم چې جنرل آسم منیر او هغه په مشرۍ د پاکستان فوج ټول مشران د جمهوریت ملاتړ کوي او راتلونکي کې به هم جاری ساتي او دا چې د مارشل لا لګول هیڅ سوال نه پیدا کیږي. پیښور کې خبریال او شنن کې محمود جان بابر وای چې وړاندې وختونه کې هم پاکستان کې کله مارشل لا لګیدل نو همدارنګه بیانونه به د فوج لخوا جاری کېدل. تد په وینا مارشل لا یا پوځي حکومت لګول خو ډېره ګران ښکاري خو پاکستان کې اکثر د ځینې سیاسي جماعتونو په مرسته پوځ واک اختیار ترلاسه کړي او موجوده وخت کې هم داسې امکان شته دی.
نن سبا دا خبره ډېره اسانه نه ده خو زه بیا هم دا ویم چې کوم حالات روان دي نو په دې کې که د نور سیاسي جماعتونو ورسره ملاتړ وکړي دا خبره ورسره ومني کوم کې چې زما خپل خیال دا دی پیپلز پارټي خو به بالکل نه مني او که د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دی بالکل خرابېږي ټول جماعتونو کې دي سیاسی جمہوری طریقے سر چلی امکان
پلو خبروں کی دا پاکستان پوز ویان ادارے مشرول چې دا پوز مشرتابہ دا حکومت او پی ٹی آئی ترمنز په موجوده تعطل کې هم په جمهوریت باور لري. خبریال او شنون کې شیم شاهد وای چې پاکستان کې مارشل لا لګول هیڅ اجت نشته دی ځکه دوی پارلماني نظام دومره کمزور کړي او خپل تابع کړي چې هم د دوی منل کیږي او نیخ پنیغه مارشل لا لګول به ممکن ځکه نه وي چې نړۍ ورته ښه نظر نه کوي.
دا چې په پاکستان کې جمهوریت دومره کمزور دی چې نن تاسو ګوري ټول اقتدار او ټول اختیار چې کوم دی نو دا آرمی سره دی نو په داسې حالاتو کې آرمی ته د مارشل لا لګولو هیڅ ضرورت نشته او د فوج د مداخلت د لاسه نن عدلیم تقسیم ده او نن په فوج کوم د اختلافاتو خبرې دي نو زمان دا دی چې ډایرکټ مارشل لا خو ځکه نشي راتلی چې هغه په نړیواله سطح باندې د هغې غندنه کیږي او په ماضي کې چې کوم د مارشل لای یا فوجي حکومتونو د هغې کارکردګي د ټولو په وړاندې ده.
کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول شوی او د دوی منونکو مظاهرې پیل کړې نو داسې اوازې او ګنګوسې خو ټولنیزو رسنو خورې دي چې ګنې پوسټ کې دننه اختلافات دي او احتجاجن استفاګانې هم ورکړل شوي دي. د دې په جواب کې د ایس پی آر ویان میجر جنرل احمد شریف خپل وینا کې ویل چې نه کومه استعفا ورکړل شوې ده او نه کومه نافرمانی شوې ده او د داخلي خارجي سازشونو باوجود هم پوسټ متحد دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ د رویې خلاف د دې عدالت مخې ته د ګل پر ورځ د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي د عدالت لخوا عمران خان ته د ضمانت ورکولو پریکړې نه مني. په دې اړه نور تفصیل شایسته حکیم ناورو.
پاکستان ڈیموکریٹک الائنس چې د حکومت یو لس پارټیانو اتحادیان دي. دی مشر مولانا فضل الرحمان لاغی رستا چې د پاکستان سپریم کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 15 مئی پورې داسې ضمانت ورکړ چې حکومت به په یو قسم جرم کې هم نشي نیولې. په دغه فیصله د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سخت تشویش اظهار کړی او ویلي دي چې ستر عدالت د پاکستان 75 ارب روپۍ اغلا کون کی تا تحفظ ورکوی. مولانا فضل الرحمن چی دا جمعیت علماء اسلام مذهبی پارٹی مشر هم دے خبر غنڈی تا ویلی چی اتحادی پارٹیانی با پدغ فیصلہ احتجاج کوی.
عدالت ان کے تحفظ کے لیے ہے.
عدالت دا ہوئی دا تحفظ لپارا دے نن من پیسلہ کری دا زہ دا پی ڈی ایم اتحادی گون نمائندگی او دا بشر پہیس طول قام تا اپیل کوم چې د ګل پورس ټول قام اسلام آباد طرف ته روان شي. سپریم کورټ مخې ته به لویه ناسته ورکولای کیږي. زبردست احتجاج وکړو او دوی ته به وایو چې سپریم کورټ د قانون مور ده، خواخی نه ده، دا د اسمان نه نه ده راکوز شوی. چیف جسټس ته وایي زمونږ پرنګ د وخې جوړ انسان دی،
اترے ہوئے نہیں، ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں.
پدغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان وای چې د مولانا فضل الرحمن دغه اعلان او بیا وروسته د عدالت مخې ته احتجاج کول په مقدمه اثر انداز کېدل دي او دغه د عدالت د سپکاوي په قانون کې راځي او د قانون مطابق د احتجاج اعلان کوونکي او احتجاج کې شرکت کوونکو ته د پاکستان د قانون تر سوري لاندې عدالت سزا ورکول شي.
اسپیسیفیک لا چې د نو کنټمټ اف کورټ ارډیننس د 2003 کال کې چې کوم ارډیننس درته حکم پاس شو کنټمټ اف کورټ پاغه کې کورټ ډېر زیات پاورز دي پدی باندې بالکل پدی چې د عدالت حکم نه منل د عدالت په حکم کې رکاوټ جوړول د عدالت چې کوم ججان دي داغي مزاق وړاول یا څه داسې خبره کول چې پاغه کې د عدالتي کاروي کې سناس خلل لاشي یا څوک اوکساول نو دا د کنټمټ اف کورټ په زمره کې راځي او ډېر زیات واسټ د دې سکوپ ته ججز چې دي نو اغي ډېر ماینر سیزن باندې هم کنټمټ اف کورټ نوټس ایشو کولی شي.
مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي ناستي اعلان کړی چې دی نه یو ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د مئی په 9 نیټه د اسلام آباد های کورټ نه د 18 روپو د غلا په تور کې نیولی و. سپریم کورټ د مئی په 11 نیټه دغه عمل ناقانونه ګرځولی او د عمران خان د خوشي کېدو امر یې جاری کړو. عمران خان په نیولو د هغه د پارټۍ کارکونانو وروسته ټول ملک کې احتجاجونه کړي چې پکې لږ تر لږه لس تنان مړه او په سلګونو جوبل او یو شمیر سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسیدلی. عمران خان وایي چې حکومت د ټاکنو نه تښتي او د هغه په ضد سیاسي انتقامي کاروایی کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تر 14 مئی پورې تړل شوې دي. د 9 لسم یا نور جمعهتونو امتحانونه هم ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 9 مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وروسته د یادګون کارکونکو مظاهرې پیل کړې وې چې پکې سرکاري ودانو ته اورونه ورته کول نه علاوه زیاتره غټې لارې هم بندې کړې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکړي.
پانهم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د نیب لخوا د درغلو په یو کیس کې د نیولو وروسته د منونکو ټول ملک په خصوصي توګه پنجاب او خیبر پختونخوا کې قهرجنې مظاهرې پیل کړې وې چې په کې یو شمېر سرکاري ودانو او نورو ځایونو ته اورونه ولګول شو او زیاتره لارې سړکونه او موټروې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړې وې چې له وجې په سمدستي توګه د 9 لسم جمعه امتحانونه وځنډول شو او تعلیمي ادارې ټول ملک تر 14 مئی و تړل شوې. خو بیا د کونکي د خپل تعلیمي وخت ضایع کېدو لپاره ډېر اندېښمن دي. د پېښور اسلامي کالج د 14 جمعه یا ټولګي د کونکي محمد سبحان وای
زمون کالج بن کړل شوې دي ورسره عمر چې هاستلې زمون غ بن کړل شوې دي او موږ په زور د هاستل را وستل شوې په دیو ځمان دي. ز او زما نور سمره ملګری چې دي هغه د کور تراغلي دي په داسې وخت کې چې زمون امتحان ته د 2 هفتو نه هم کم وخت پاتې دي. د لسم جمعه پرچه په مینس ودرول شوې دي داغه د وجه موږ سره هم دا یاره ده چې زموږ پرچی به کیږي کنه کیږي ته هیڅ پته نشته چې څه به کیږي. انټرنیټ د بندش د وجه چې زموږ سمره هم دا سی ویب سټ سوچ موږ به هغه ته خپل نوټس کتل موږ خپل لیکچر ځان سره نوٹ کولو هغه ته هم موږ رسائی نه لرو.
دا دغه د کونکو مین دی پلان هم د خپل بچو ر تعلیم وخت ځای کېدو لپاره ډیر اندېښمن دي. وای وړاندې کرونا وبا د دوی د وړو زده کړو ته ډیر ځان اړولې دي نو باید تعلیمي حل ځلې بیا بحال کړی شي امن امن ځکه شي او سیاسي حالات هم قابو کې وساتل شي. د محمد سبحان پلار محمد ګل وای
د ملکی سیاسي حالات د وجه د لسم پرچی مینس کې ولاړ دي او د یو لسم جمعات هم سپته نه لګي. د دې سره د ماشوم په مستقبل ډیر لوی اثر ګرځيږي. د سکولونو او کالجونو بندېدو سره ماشوم او استاد ترمنځ یو ډیر لوی حالا هم پیدا شوی ده. زه نه غواړم چې زما زوی د هغې ذهني دباو نه تیر شي کم چې د کورونا وایرس په وخت کې تیر شو.
ولې د امتحانونو د نوې تاریخ پالمو چې کله د پیښور بورډ چیرمن پروفیسر ډاکټر نصر الله صاحب سره تماسونه ول نو دا غوی د ټلیفون د خراب سیګنل لوجه ور سره خبرې اترې ونه شوې. خو د ټول پاکستان په شمول خیبر پختونخوا کې هم د 9 اپریل نه ټول شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تړل شوې دي او ملک روان ټول امتحانونه ځنډول شوې دي. خیبر پختونخوا کې د لړ زده کړو او ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمو په 9 اپریل اعلامیه هم جاری کړي چې تر مخه تر 14 مئی ټول تعلیمي ادارې تړل دي او پکې ویل شوې دي چې تر دویم حکم پورې به دغه ټول تعلیمي ادارې بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه، پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی، په دونی مو بجو روختیا او درملنه، په دریو بجو د مشال مرکه، په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری گړی، په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کې د دې خبرې غړې نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 هلته په طبي ټول خیلو سیمه کې له وسوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې د کګوړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي، لس تنې نیولي او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. بلخو لا هم د دغو کورنیو غړو له رسنو سره رابطه نه ده کړې چې د دوی کورونه ولې او څنګه ړنګ شوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته د ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو کې ککړ تناندی پر روانو دوا او یا ساتونو کې ونیول شي. نو موړی ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منصوبې جوړولو او کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورې د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې ویل چې ستر عدالت د 14 روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي او موږ دا پریکړه نه منو. په پاکستان کې انټرنیټ بیرته بحال شوی دی خو په ځینو سیمو کې پوره ډول لا هم نه دی بحال. د مشال ریډیو خبریال وایي د مئی پر 9 د عمران خان تر نیولې وروسته په پاکستان کې ټویټر، فیسبوک، واټساپ، یوټیوب او انسټاګرام هم بند شوي دي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د جنگ یو ګاډی کندې ته پرېوتو په پیښه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه شوي او درې تنه چوبل دي. پوځ وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سي ځواک په یو کیمپ کې د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. نن د مئی په 14 پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې شپږ سرتیري او یو عام کس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون پکې شپږ نور کسان ژوبل هم دي. تحریک جهاد پاکستان د دې پیښې ذمواري منلې. چین به د مئی له 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر د مونږه کم زیات شپارس گنټي اوس دغه نشریاتي او پدې کې ځنې د مونږ په تکراری توګه باندې وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ځنې تاسو ته په ژوندۍ بڼه هم وړاندې کوو. د خبرونه په دې بل برخه کې تاسو پام راګرځوم ورجو افغانستان ته. په ټول افغانستان کې په سکولونو کې یا په خوونځو کې خلکو ته د سلیبس یا د نصاب کتابونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یو شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې ورېرونه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایونه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلا خو کې
د کابل خر یو هټیوال مسعود چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي وروره شش دولتي مکتب کې دي کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځنه خواه وته مو واخست نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې موږ ماشومان ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږي د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان ته روان دي وای په ډیر ځن ورته د تګ نوبت را رسیدي. دوی وای یا د سیمې ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي ورزی خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نجیب الله خیل راک.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی خار نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال رو تو ول
د خوز خل د پکتیکا خل د کندور نټول خل په دغه لري موتی میموري زون ډیر کم تی دو دوړي زکه کم تی دو دوړي چې ټوکن کم دي د ټوکن لګي زپاکي یا د غلم خان لري او تخلوصه کی خل په خپل لري چې د جلال آباد خل په خپل لري چې نو د لغمون ونه سره تقریبا د لاس ولایتو خل دل تر چې حق د منګ د پکتیو ویل نټول یو خبره ده خو نه چې ټوکن متاسفانه لګي ډیر وای مو خپل مریضون د کم سل دی پوت دی وسپورې نڅي ځکه موږ بیا نو بات ورکو دی خوښ خلکو ته ورکو نورو ته ورکو او نو ډیره مهرباني بدوي چې مجاهدین موږ صدق کې خپګري وکي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ولنه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بینظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوه دا په دړوک پرته یو د حالات دي د بیمور اول حق دا غه دي چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضونو سره اول حسلوک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دالته لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمې ډیری دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد ای اعظم وای
نو زمونږ یی چې د بو سو ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي نپوس ډیر دي بیماران ډیر دي د بیمارانو په غوږ د غږ مونږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه دی ویني کینسل وی بعضی داسې کسون ور کې دي چې هغه کینسل وی بعضی داسې کسون دي چې هغه د زړه ناروغون دي.
بل لوري ته د پکتیا په ټنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسأله مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وی دلته راشي تدوی وکړي د یو ساعت پر دوه ساعت پر یا شپه وکړي یا باران وی یا لمر وی دغه د پر انشاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي زنه رسیدلې دي زنه برسیږي.
یاد دی وی په لوی پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورړه او د پکتیا په ډنډ ډنډ پټان باندې د سوداګریزو موټرو د تګ راتک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي، خو محدود دي او په دې درې واړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په دې نږدو کې په خیبر پښتونخوا کې د ګلۍ او طوفاني بارانونو د غلطه کې ډیر فصلونو ته نقصان رسولی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکاري دمون همکاری دارا پور برابر کرے چی داور
سخکال گلے او بارانو پا خیبر پختونخوا کی باغونو او د غنمو فصلونو تا نقصان رسو دے. عمر دراز پا پیخور اکبر پورا کے باغوان دے. نموڑی ہر کال پا ہجارا د خیبر پختونخوا پا مختلف سیمو کے باغون نیسی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخکال بارانونو غلې او زولې د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخکې او باران شوه دی، تقریبا میاش مخکې او باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و، مونږ ډېر خوشاله وو. خو چې کله هغه باران پوه شو، بس دا غینه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. داغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنٹلی گلۍ او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وا پانی مانه غار سه پکې، نو د الوچې ډېر زیات نقصان شوی دی. پر اوس کال کې یو پټي دس پې یو بوټي دس پېټې کړې وي. زمان دادا چې دا ځل به هغه بوټې یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکړي، یا به نیمه پېټۍ وکړي، یا باډ ونه کړي. دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم، هغه ته به زه مینت زاری وکم. نو که مالک خوښه ده که اغا چې کم ده، نو 5% 10% 15% پریدی خو بیا خبر ده. او کنی نو دا پیسې به ورکول کو دا غي خوش وي. اصل کې باغوان چې کم ده باغونو کار کوي، پیکینګ کوي او منډه ته لګي، اغا تباہ شوه ده، دا ډیر نقصان شوه ده.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 230 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوې دي. اداره وای چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. د یادې ادارې جی آی ای سپیشلیست عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې لشمیرو راټولولو وروسته هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو، دا غینه پیل وو کړو، او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي، نو هغه ټایم کې تاسو ګورئ دا غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي، لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي، لکه غنم دې سم کمزور راشي. نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیل وو کړو، یو میاش پیل وو کړو، نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو ووهي، نو د دې بارانونو پیل واغه موږ سره چې دې پوخ شي او په زمیندار باندې هغه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران دلا سره پریوت دا غنم پریوتل، او هغه سره خلی گزاره شي، او بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره، او د زول سره دا طوفان رالو دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه وو، اوس په 18 منه ته راغله، نو موږ له دې ډېر نقصان ورکو. دا کوم چې دی دا وغیرہ دا نیم شو په ولاړ غنمو کې، او په دې پریوتو کې ډېر فرق دی، نو دې ډېر نقصان وکړ موږ لپاره.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خپل خوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 لسو کالو پرتله سخ کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 پیټا کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپګونه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دوه لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مرکزی مومند ادبی ټولنی د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستور کړی. دا شاعران چې ژوندی دي غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوره ده. د مشاعرې مشر میلما پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل شاعرانو لیکوالانو په ژوند ستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شاهنواز ترګری هم ورغلی او دا راپور جوړ کړی چې په شاعرۍ پیلېږي.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې، زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې، د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبرا.
او کوزه محمود کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شو. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلي شوي. مشاد رادیو سره خبرې کې وویل دی غنی چې په ژوند وستاج شو نو په سپینه ګیره د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا، زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکلو په ژوند په جنازه کړو مینا. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشا الله په خیبر کې هم شو، په مومندو کې هم شو، په دعا سیمه کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله مونږ ته میلاو شي چې روسه پرم سکړي چې دا غي نزيات کار وکړو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقدر نه د قلم کورنۍ او د مټي مغول خیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته قوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رادیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ لږ خدمت وکړو په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکي. او دا زه د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې خدمت کړی دی. زه درته دا یقیني وایم زه داسې محفل ولاړ شوم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ما ته پاسینو زوب ته دې ځان لښم په دې باندې زه جاړېږم. دا دغه مور خدمت
دغه غونډه مشر ملما پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشر رډو ول ته ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده. کینه تر مرګه پسې به هر څوک ستای. نو موري زیاته کړه
عالم یو تربل زارې گئی ما د محفل یاران لیده چې خاورې شونه په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د غي د کمالونو د غي د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د غي وینه لګ زیات شي او کېدې شي چې تخلیق کار دا غینه خ تخلیق وکړی شي هغه ته د اندازو شي. ادبی ټولنې چې څومره دین وایي په کار دادی چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو روخوان نظمونه غزل او ربایان هم ورغول شوی او زینو پکې د غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلو چې تر مازیګر نه وخت پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته ورغول. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل ادبی راپور ته تاسو پام راګرځوم. په خبرو کې یو ادبی ټولنې د شاعر، لیکوال، محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 50مه کلیزه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو او د پښتو ادب استادانو د هغه په ادبي ژوند، فن او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. دې غونډې ته د مشال ریډیو همکار هم ورغلی وو او دغه تفصیلي راپور یې پی برابر کړی.
Lakshmi ma padma rishi dile bazar shi dile bazar shi da jwan pada
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې له یو مقامي حاله اوریدل کیږي چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولنې له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50مه کلیزي په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د سلو نه زیاتې تحقیقي مقالې او د اویا نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 50 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 50 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوې دي. انیب خلیل تقریبا پاسه 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونه هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیاتو، بشرياتو، نفسیاتو، عمرانیاتو، مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینې نورو ټولنیزو علمونو لیکل شوی. د زړو کلمي نسخو تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدۍ په جدید ادب لیکونه، ترجمې په صحافتي ادب لیکونه، افسانوي ادب، مراکي، په تخلیقي ادب کې د شاعرانو علاوه خاکي، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیب خلیل خاکه لیکلې وه چې یو ځای د هغه په تنقیدي برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپله کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوانی ورکړی و یو ځای وویل:
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود، پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم گویۍ باندې په مؤثر ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعري د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پریکړه مخې ته راوړې ده. د بابا د ځینې کتابونو لکه ژوند او یون، د کابل منظومه سفرنامه او د خوشحال بابا یو شعر اجمالی خاکه یې هم وړاندې کړې ده او بیا یې دا اثر د استادانو نه د بابا په فکر و فن باندې معتبر رائے خپل رستون کو تھا مخ تیخی دی او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزاح لیکوال فرید الله شاه حساس په نیف خلیل یو مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې انیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین ښایست دی، د تنقید ګرانه ده او که د ترجمې هنر دی، د شرع خوروره لمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام اکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی صفونو کې جگه شمله او هسکه غره د هر اغیار په سترګو کې ازغې ازغې دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړي.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کړي کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل،
پښتو کې د شیدا مطالعه چې ده نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نم خبر وي، هغه چې د فارسی ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کوله. نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
خاغله ډاکټر صاحب څنګه انیف خلیل د چکم کتابونه لیکلي ده، جسمانی وزن څنګه ده؟ هغه ډېر کم ده، مالوي وزن یې ډېر زیات ده. اول خو کتاب لیکل ګران کار ده، بیا د ټول ګران کار ده چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کړئ، دا ضرورت باندې دا کمزور دی، کل کې کتاب نشي چاپ کولای. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي، دې مطلب دا چې دا په ځان باور دی چې ته چې څه لیکلي دي آس خود مسترد کوې نشي. ولې بې مسترد کوي؟ مسترد کوي دې ولې؟ چې کوم خلک ور باندې پیراست کوي هغې دې ولیکي کنه. تنقید کول به ډېر آسان کار دی، خو چې بیا لیکل تو څوک کېدي چې یو صفحه لیکي کنه، او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ خپلول پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
د نننې تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي، ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي او مسله ده، خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نگار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زموږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورتحال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 30 کلن ادبي او علمي ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمي او علمي ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضي اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.